دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی وای د دې وخت راځدل دی چې وسوال طالبان جګړه ودروي او په واقعي ډول د سولې خبرو ته حاضر سي صدیقی پرون د یکشنبه پر ورځ په خپل ټویټر لیکل دي چې پر ملکی وګړو او افغان سرتیرو د طالبانو بریدونه د سولې په اړه افغانان افغان حکومت او نړیوال بے باوري کړی دي خو وسلوالو طالبانو د افغان حکومت دې څرګندونو ته په خبرګون کې د تاوتریخوالي کمیدو او جګړې ختمولو لپاره د دوه تړون پر عمل کېدو باندې ټینګار کړی دی د طالبانو وین زبی الله مجاهد د یکشنبه پر ورځ په خپل ټویټر لیکل دي کڅوغ غواړي چې لومړی جګړه ودرې چې بیا خبري وکړي دا غوښتنه غیر منطقي ده جګړه د دې لپاره ده چې تر اوسه موږ بل انتخاب نه دی پیدا کړی نوموړي زیاته کړې ده چې افغانان باید پرېښودل سي چې د سیاسي تفاهم د لارې پایلې ته ورسیږي او زیاتوي چې په بیا اساسو تورونو ستونزه نه هواریږي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تېره ورځ وویل چې طالبانو په تېره یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې 23 ملکي وګړي وژلي او 43 نور ټپیان کړي دي وسلوالو طالبانو تېره ورځ د ملکي تلفاتو په اړه د ملي امنیت شورا راپور رد کړ او هغه یې پروپاګاند بللی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شنبې په ورځ د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړ د دې پریکړې له وجې به د سوریې 1.3 میلیون خلک د مرستو نه محروم سي دا پریکړه د روسیې د هغه وړاندیز سره اړخ لګوي چې څو ورځې مخکې د شورا د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی د چهارشنبې څخه ترجمې تر ورځې پورې څو ځلې په دې مسله رای واچول سوې خو روسیې غوښتل چې د باب الاسلام لارې بند کړل سي او د باسونو وروسته د روسیې درز ومنل سو چې په نتیجه کې د بشر الاسد د کنټرول لاندې سیمو کې به 1.3 میلیونه د سوریې خلک د مرستو نه محروم سي د ملګرو ملتونو د دینوی پریکړې پر اساس د باب الهوا سردی لارې تر یو بل کال پورې د مرستو رسول لپاره خلاصوي د غرایا چمونه پر دې موضوع روانونه کې 15 وه او په داسې حال کې کیږي چې د مرستو رسونې لپاره د صلاحیت مهلت د جمعې پر ورځ مخکې ختم شوی وو پر غرایا چمونه کې روسي او چین برخه ونه خسته چې دا څرګنده کړي چې تسویب سوي لایق کمزور ده خو دول سیوادونو رائے ورکړه لایبي سردی لارې د مرستو رسونو لپاره د پریکړې لیک د جرمنی او بلجیم لخوا وړاندې شوی وو د غلاره به د 12 میاشتو لپاره پرانیستی وي د خبر پښتونخوا شمالي وزیرستان ولسوالۍ د بویا په سیمه کې د تراګرو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته سوي ده چې په نتیجه کې څلور امنیتي سرتیرو په ګډون اته تنه وژل سوي دي د شمالي وزیرستان چارواکو ویل دي چې د امنیتي ځواکونو او د شکمنو تراګرو ترمنځ نشته لاغه ورسته وسوه چې د عملیاتو پر وخت کې د وسلوالو لخوا مزاحمت پیل شو د راپورونو لکراره وسلوالو په امنیتي ځواکونو ډزې پیل کړې او د دواړو خواو ترمنځ په یو بل باندې ډزې د ډېر وخت پورې جاری وې چارواکو ویل دي چې د نشته په وخت کې څلور تراګر وژل سوي دي امنیتي ځواکونو د هغه جسدونه په خپل قبضه کې اخیستي دي چارواکو په ډزو کې د څلور امنیتي سرتیرو وژنه هم تایید کړې پاکستانی چارواکو ویل دي چې په سیمه کې د تراګرو پر ضد عملیات جاری دي او په سړکونو کې داسې حالت دی لکه ګرځبندس چې لګېدلې د امریکا د نیویارک ایالت د پولیسو شاروال په پولیسو کې د اصلاحاتو راوستل پیل کړی دي د خبر تفصیل په دې رپورت کې وو
اوس درغې چې د همدې کال په سر کې یو تورپوست امریکایي د پولیسو په توګه کې وو چې خلکو د امریکا د متحده ایالاتو وګړو خبرونه کوم مظاهره لاس پورې کړ مظاهره چانو په پولیسو کې د اصلاحاتو وختنه کوله مظاهره چانو هم درنګ ویل چې د پولیسو بودیجه کم شي او د پیسې د پټولنیزو پروګرامونو مصرف شي چې جرمونه کم شي د نیویارک په خار کې مظاهره چانو د تورپوستو ژوند مهم دی د شوارلاندې مظاهره جوړ کړې او په دې خار کې د پولیسو پر ریاست کې اصلاحات وختنه هم کړو مظاهره چانو ویل چې په دې 350 کلونو کې د تعلیم کورونه او روغتیایي خدمات لپاره بودیجه کم شوې او د پولیسو او زندانونو لپاره بودیجه زیاته شوې ده د نیویارک خار په پولیسو کې د اصلاحات په ویل دي چې د وروستو به پولیسو اجازه ونه لري د غاړه نه لاس راته کړي او یې خفه کړي همدارنګه به هم خلک اجازه ولري د پولیسو د کړنو ویډیوګانې ثبت کړي هروال همدارنګ ویلي چې پولیس کې تازه جرم شو کسانو شمار کموي او هم به د یو میلیارډ ډالر په اندازه پیسې کمی کړي
د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې د کاروبارونو لبیا پرنيستل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د کرونا وایرس پیښې زیاتې سوې دي چارواکي وایي چې په امریکا کې د شنبې په ورځ وازی د 16000 څخه زیات کسان د کرونا په وایرس اخته سوي چې د وایرس د خبرېدو وروسته د شمېر لپاره یو ریکارډ بلل کیږي د امریکا د جان هاپکنز پونتون وایي چې تر دې دمه په ټول نړۍ کې 12.2 میلیونه څخه زیات کسان په کرونا وایرس اخته سوي دي چې 3.2 میلیونه یوازې په امریکا کې دي د کرونا وایرس په لومړي ځل د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین په هوبی ایالت کې خپور شو او تر اوسه د نړۍ په 16 نوي هیوادونو او سیمو کې د 15,500 څخه زیات کسان مړ کړي دي. د کاتولیک مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه پریکړه غندلې ده چې د آیا صوفیا لرغونه میوزیم په جمعات بدلوي. پاپ فرانسیس د یک شنبې په ورځ د واټیکان د سینټ پیټرز په څلور لارې کې د دعا په مراسمو کې وویل چې د پریکړې دردولې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د آیا صوفیا لرغونه میوزیم چې وخت لویه کلیسا وه په جمعات بدلوي او لومړی لمونځ به پکې د جولای په څلورویشتمه وسي. دا پریکړه لاغه وروسته اعلان شوه چې په ترکیه کې یوې محکمې پریکړه وکړه چې آیا صوفیا د نور میوزیم نه وي. د نړۍ د کلیساو ټولنې له ولسمشر اردوغان غوښتي چې په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. په استنبول کې د نړۍ د ارتوډاکس مسیحانو روحاني مشر دا پریکړه ډېره خواشینوونکې بدلې ده. خو ښاغلی اردوغان ویلي دي چې آیا صوفیا به د مسلمانانو، مسیحانو او نورو بهرنیانو لپاره پرانیستې وي. آیا صوفیا 1500 کاله لرغونتوب لري او یو مهال د مسیحانو لویه کلیسا وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي چې د نړۍ د میراث کمیټه به د آیا صوفیا حالت وارزوي. امریکا او ځینو نورو هیوادونو هم ویل دي چې باید داسې نه وي سوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو لخوا د بریدونو زیاتوالی نه یوازې افغانان بلکې نړیواله ټولنه هم د سولې لپاره د مخامخ خبرو د پیل کېدو په هڅو بې باور کړې ده. جمهوری ریاست مانی وایي نور د دې وخت را رسیدلې ده چې طالبان د جګړې نه لاس واخلي او په واقعي ډول د سولې پروسې ته داخل شي. بل پلو د مصالحې عالی شورا وایي چې د غړو په نهایي لیست سلام مشورې روانې دي او ډیر زر به بشپړ شي. حکمت سروش په دې برخه کې د وروستیو پرمختګونو او ستونزو په حق راپورټ برابر کړی دی.
افغان حکومت وایي چې د طالبانو لخوا زیات سوی تاوتریخوالی د دوی او د نړیوالې ټولنې هغه هڅې چې د سولې لپاره کوي زیانمنوي. وایي نور د دې وخت را رسیدلی چې طالبان په واقعي ډول د سولې پروسې ته داخل شي.
طالبانو لخوا د تاوتریخوالی ډیروالی پر حکومتي مرکزونو او امنیتي قواو د دې پر لپسې بریدونه د سړک د غاړي د بومونو چاودنه شي قربانيان ملکي وګړي زموږ او د نړیوال ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي.
خود طالبان ویان سبې الله مجاهد وای د دې لپاره جګړه کوي چې بل لار نه لري او دا غشتنه چې باید لمړی جګړه ودرېږي بیا خبرې پیل سي غیر منطقي ده. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو پر سر اختلافات د دې لامل سوي چې بین الافغاني مذاکرات وځنډیږي. د ملي امنیت شورا ویلي ول چې د طالبانو له 500 څخه هغه 600 بندیان نازادوي چې د غلا او جنا او فساد په جرم بندیان دي. د مصالحې عالی شورا هم وای لمړی باید بندیان آزاد سي.
از یک طرف میریم به طرف مذاکرات بین الافغانی و از سوی دیگر اعتماد سازی است. بحث تکمیل شدن رهایی زندانیان را گامی موثر میدانیم که اگر این تکمیل شود ما را زودتر کمک میکنه که مذاکرات بین الافغانی شروع شود.
د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله څه موده وړاندې ویلي وه چې د دغې شورا د غړو پر ټاکلو کار کوي خو لا یې دغه لیست په رسمي ډول نه دی اعلان کړی. که څه هم دغه شورا وایي چې د غړو لیست یې د وروستي کېدو په حال کې دی خو شنونکي په دې باور دي چې د شورا د غړو او طالب بندیانو دواړو پر سر د ولسمشر او د مصالحې د شورا د مشر ترمنځ اختلافات شته.
د مصالحې د عالی شورا تشکیل هم تر اوسه ځکه نه دی جوړ سوی چې دواړه جنابان غواړي په یاد شورا کې خپل نفوذ ولري او دا تشکیل که هر کله هم بشپړ کیږي اهلیت، ظرفیت او د تعهد پر ځای به اشخاص ته وفاداري معیار وي. دویم دا چې تر اوسه ښاغلی غنی او ښاغلی عبدالله د طالب بندیانو پر خوشې کولو یا نه خوشې کولو توافق ته نه دی رسیدلی. دا ځکه چې دلته یو مرکزي حکومت وجود نه لري بلکې د تصمیمګیرۍ دوی مرجع دي چې په تېرو شپږو کلونو کې هم دوی د یو وار لپاره هم په یوه ژغ نه وو.
د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله تر تړون نږدې دوه میاشتې تیریږي چې له مخې باید دواړه اړخونه د کابینې وزیران معرفي کړي خو لا هم د کابینې ټول وزیران نه دي ټاکل سوي. د ولسي جرګې غړي وایي سرپرست وزیرانو نه یوازې د حکومت چارې ټاکنې کړي بلکې د سولې په پروسه کې هم د نه همغږۍ لامل سوي.
لازم ده چې حکومت هر څو اجل خپل کابینه تکمیل او ملي شورا ته راولېږي تر څو موږ وکولای شو خپل ورځنۍ چارې په ښه توګه ترسره کړو او وکولای شو د سولې بهیر لپاره خپل منابع او فرصتونه همغږي او منسجم کړو.
افغان حکومت وایي چې د وزیرانو پر ورستی کولو په بیړه کار کوي او په دې برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. ارګ وایي چې ډیر ژر به نوماندان د باور رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ولیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
کورونا د ویروس په ناروغي د مړو شو افغانانو شمیر قریب زرو تنه تر رسیدلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د کورونا پیښې کمې شوې دي، خو دا ناروغي لا هم نه ده کنټرول شوې. بل پلو په پام کې ده چې د تعلیمي مؤسسو د پرانستلو په حق له پریکړه سبا د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې وشي. اکرام شیرواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت په تیرو 23 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د 15 نو مثبتو پیښو خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 3,451 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله ترکی د یک شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې دا نوې پیښې په 11 ولایتونو کې ثبت شوي.
زموږ د هیواد په ټول لابراتوارونو کې 318 شکمنې پیښې موندل شوې دي چې د جملې څخه پینځاتیا مثبت شوی دی،
په تیرو 23 ساعتونو کې د کورونا د وایرس د 15 سب شو تازه پیښو 14 په کابل کې سب شوي. دا شمیر پیښې په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو کمې پیښې دي چې په افغانستان او په ځانګړي ډول کابل کې سب شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 2,215 فعالې پیښې شته دي. د دغه وزارت د رسمي شمیرونو له مخې د کورونا د وبا له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,010 تنه پر دغې ناروغي مړ شوي او 1,214 سره نور د کرونا له ناروغي بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا پر ناروغي د اخته شوو کسانو او هغوی چې پر دغې ناروغي مړ شوي د دقیق شمیر د معلوماتو لپاره یو سروې پیل کړي چې ټاکل شوي د دې اونۍ تر پایه به بشپړ شي. په افغانستان کې په تېره یوه میاشت کې په پرله پسې ډول د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو د شمیر د کمېدو وروسته د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو چارواکو لخوا د خصوصي تعلیمي موسسو د پرانستو لپاره هڅې زیاتې شوي. د یکشنبې په ورځ د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو د ټولنو استادو په یوه غونډه کې د خصوصي تعلیمي موسسو د پرانستلو په اړه خپل دریځ څرګند کړ. د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر بابر شینواری وویل چې دوی له افغان حکومت څخه یوازې د ښوونکو د تیرو میاشتو تنخوا د ورکولو غوښتنه کوي. هغه تور ولګو چې افغان حکومت د نړیوال ټولنې څخه د مرستو جلبولو لپاره د ښوونځو او نور تعلیمي موسسو دروازې نه پرانیزي.
اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس د پیښو کچه له 500 ټیټه شوې، خو د دې لپاره چې دوی مرستې جذب کړي دا ډول شرایط وضع کړي دي او نه پرېږدي چې دروازې پرانیستل شي.
د دې غونډې برخوال ویل چې شاوخوا 5,500 ښوونکو او د ښوونځیو کارکوونکو ته له تیرو میاشتو راهیسې ماشونه چې د خصوصي ښوونځیو د خاوندانو لخوا ورکول کېدل د افغان حکومت لخوا د ښوونځیو د تړلو وروسته نه دي ورکړل شوي. د غونډې ګډونوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزې دې حل کړي. همداشان د خصوصي پوهنتونونو استادو هم ورته غوښتنې مطرح کړې. وویل چې که حکومت یې غږ ونه اوري دوی به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. تېره ورځ د جمهوري ریاست د دومرسیال محمد سرور دانش په مشرۍ د کرونا د وایرس سره د مبارزې لپاره جوړې شوې اضطراري کمیټې د زمري د میاشتې تر 15 پورې د ټولو تعلیمي موسسو د بند پاتې کېدو پرېکړه وکړه. همداشان تېره ورځ د اضطراري کمیټې په دولتي ادارو کې د سهار له 8 بجو څخه د مازدیګر تر 3 بجو پورې په تاکو او جوپتو ورځو کې په 2 شپټونو کې د کار د تنظیم پرېکړه هم کړې ده. اوس مهال په دولتي ادارو کې په 2 شپټونو کې د سهار له 8 بجو څخه تر 3 بجې پورې کار تنظیم شوی دی. د بلې خوا د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د یو شان درملو د استعمالولو یو لارښود ترتیب کړی چې له مخې به په روغتونونو کې د کرونا په ناروغۍ اخته شوو ناروغانو ته درمل ورکول شي.
تمام سکتور دولتي
د افغانستان په دولتي او خصوصي سکتور کې دغه لارښود ویشل شوی او د تطبیق په حال کې دی ترڅو موږ په دې وتوانیږو چې له درملو څخه په اصولي او منطقي ډول کار واخیستل شي او ناروغانو ته د اضافي درملو له ورکولو مخنیوی وکړو.
د نړۍ د نورو هیوادو په څیر په افغانستان کې هم د کرونا د وایرس ناروغانو ته ډول ډول درمل ورکول کېدل. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس په د نوي لارښود له مخې هغه درمل په دغې ناروغۍ اخته ناروغانو ته ورکول شي چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا یې سپارښتنه شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن د استودیونه اوري. جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ واشنگتن ته نږدې د والټر ریډ پوځي روغتون ته تللی و او د جګړې د ټپیانو او طبي پرسونل سره د لیدلو په مهال تور ماسک تړلو. په جمهور رئیس ټرمپ انتقاد کې د چپسپینه مانی کې د چارواکو سره د کتنې په وخت کې او همداشان په عامو ځایونو کې د راسرګندېدو په وخت کې ماسک نه استعمالوي. خو جمهور رئیس ټرمپ پرون په مریلند کې د پوځي روغتون نه د روانېدو په مهال ویلي دي چې د هیڅ کله د ماسک د استعمال سره مخالفت نه دی کړی، مګر په ځانګړو ځایونو کې باید ماسک استعمال شي. په امریکا کې د ماسک د استعمال نه یو بل سیاسي مسله جوړه شوې ده چې دیموکراتان د جمهور غوښتونکو نه په استعمال باندې ډیر زیات ټینګار کوي. د کورونا د ویروس د خپرېدو رئیس د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په لومړي ځل ماسک استعمال کړی و. ځینو مطبوعاتو راپورټ ورکړی و چې د ډانلډ ټرمپ همکارانو د هغه نه په کراتو غوښتي و چې په عامه ځایونو کې ماسک استعمال کړي. جمهور رئیس ټرمپ وایي د ماسک د استعمال سره مخالفت نه لري.
زه فکر کوم کله چې انسان یو روغتون یا په ځانګړي ډول په خاص چاپیریال کې وي چې هلته ډېر اسکر او ناروغان وي او روغتیا پالان ګرځي راګرځي، د ماسک کارول ډېر اړین دي. زه هیڅ کله د ماسک د تړلو مخالف نه یم، خو باید په مناسب ځای کې ورنه کار واخیستل شي.
جمهور رئیس دا سرګندونې په داسې مهال کوي چې د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرنې په حساب په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 3,200,000 نه اوخته دی او همداشان په دغه ویروس د مړو شمیر 130,000 ته رسیدل دی. د لویزیانا والی هم په عامو ځایونو کې په خلکو د ماسک تړل جبري کړی دي او نرم شوي بندیزونه یې بیرته لګولې دي. د میتودس ډاکټر جن الپای وای
هغه فکر کاوه چې دا ناروغي یو چل دی او دا فکر کاوه چې ډیر تکړه غختلې ځوان دی او پری اختابه نشي.
اوس د امریکا په شلو ایالتونو کې په خلکو د ماسک تړل جبري شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې نړیوال بانک افغانستان سره 200 میلیون ډالر مرسته کوي. دغه مرسته تصویب شوې ده چې د کورونا په مبارزه ولګي. موږ د سیاسي چارو کارپو شعیب رحیم سره مرکه کړې ده. شعیب رحیم صاحب، دغه مرسته چې ورکول کیږي د دې سره څه شرطونه هم شته یا نه؟ ځکه پور خو په شرطونو ورکول کیږي، په دې برخه کې د نړیوال بانک پالیسي څه ده؟ نو بیا د افغانستان حکومت کله چې د امرستي ولګي، آیا د دې صابون بیرته د بانک تور کوي یا نه؟
د حکومت لپاره نو کدا پیسې هم اخیستل کیږي هغه خواله رسنۍ چې زه تعقیبوم او مونږ ټول تعقیبو په ظاهره د تشویش وړ خبرې دي ډیر زیات باور نه لري په دې باندې چې دا پیسې به هم حکومت په صحیح ځای او په صحیح شکل باندې او په شفاف ډول مصرف کړي نو دا تر ټولو لوی تشویش دی.
شاه ابراهیم صاحب، که د افغانستان حکومت دغه مرستې په ځای ونه لګوي او بې اعتباري پیدا شي، د نورو مرستو او پورونو په ترلاسه کولو کې مشکلات پیښیږي یا نه؟
واقعا که چېرې دغه مرستې په صحیح ځای ونه لګېږي، صحیح مصرف نه شي، تر ټولو لویه ستونزه زموږ ته به دا جوړه شي چې موږ 2000 کال کې 2020 نه 2023 پورې د افغانستان لپاره مرستې راجذبې کړو. جذبو څنګه مو چې بروکسل کانفرنس کې جذب کړې وې، نو بیا به زموږ لپاره ډېره ستونزمنې چې موږ نړیوالو ته دا قناعت ورکړو چې موږ سره مرستې وکړي تر څو دا مرستې حکومت په صحیح ځای کې مصرف کړي او بیا هېواد کې رغونه او اختیار مسکی پداسه او دا پداسه حال کې د چې مرسته کوونکي هوادونه خپل هم د دې اقتصادونه زبل شوې دي، نو کا نو په بیل شکه چې دا وې مرسته برکمیږي خو د فساد موضوع را منسکیږي خپل د هوادونه فشار لاندې راځي، ځکه چې دا موږ د او د دې د ولز د مالی اوایت او د مالی بیسې چې هغه بیرته مرسته په شکل کې منځ ته راځي، نو خپل هوادونه د پاره د ستونزمن کار به چې افغانستان سره مرسته وکړي، نو اړینه ده چې زر تر زره په هیواد کې د فساد سره مبارزې په برخه کې او شروعتیا رامنځته کولو په برخه کې حکومت خپل کارکردګي وخي، خپل کړنې وخي تر څو نړیوال په باندې باور وکړي چې واقعا افغان حکومت په دې برخه کې جدي ده او ریفورم ته هوډ لري.
ډیر زیاته مننه شاه ابراهیم صاحب د اقتصادي چارو کارپو کور دی ودان.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نن
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا د کورونا وایروس د شپږ پېټو زره 1500 پیښو راپورټ ورکړی دی چې ریکارډ یې مات کړی دی. د امریکا غږ خبرنګار سټیف هریس په دې باره کې دا رپورټ را لګولی دی. کورونا وایروس د نړۍ په ځینو سیمو کې مخ په زیاتېدو دی. د جان هافکنز د پونتون د ډاټا لمخې اوس په ټوله نړۍ کې څه باندې 12.1 میلیونه خلک په کووډ 19 اخته دي او څه باندې 500,000 خلک ورنه مړه شوي دي. په اټکلي ډول امریکا د نړۍ د کووډ 19 ساري ناروغیو د څلورو نه یوه برخه جوړوي، یعنی دا چې 3.2 میلیونه کسان ورباندې اخته شوي دي او څه باندې 144,000 تنه ورنه مړه شوي دي. امریکا په واورس کې شپږ پېټه زره 1500 پیښو راپورټ ورکړی دی چې دا به ساره زیات شمېر ده. او جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ولیدل شو چې د لومړي ځل لپاره د شنبې په ورځ د والټر ریډ د ملي پوز په طبي مرکز کې ماسک استعمال کړو. دغه مرکز د واشنگټن ډي سي نه بهر واقع دی. هغه ویل کله چې یو څوک په خاصه توګه پر روغتون کې وي، زه فکر کوم دا یو ښه کار ده چې ماسک استعمال کړي. ترامپ خبرالان او نور چې ماسک استعمالو مسخره کول، دا داسې عمل او رواج ده د ډیرو هیوادونو سره مرسته کړي ده چې د کورونا وایروس کم او د مړینې اندازې ټیټه کړي ده. د اریزونا ریپبلیک ورځپاڼې تیر هفته د قهر نه ډک د مړینې یو راپورټ خپور کړی و. دغه راپورټ یوې ښځې لیکلی و چې پلار یې له دغه ویروس نه مړ شوی و. دی په دغه راپورت کې د خپل پلان د مړینې ملامتي د امریکا په سیاستوالو او د دوی د مشرتابه په نه موجودیت باندې واچول. کریستین یور اقیوزا د خپل پلار ان مارک قیوزا په باره کې لیکلي چې 15 کلن او د مکسیکو اصله امریکایو. د هغه د مړینې علت د سیاستوالو بې توجهي وه چې د مشرتابه د څرګند نه موجودیت د نسواري جسدونو روغتیا د خطر سره مخامخ کوي. د دغه ستونزې جدیت یې نه مانه، قادر نه و او نه غوښتل چې څرګنده او کلکه پرېکړه وکړي چې څنګه دغه خطر کم کړي. جنوبي کارلانا راپورټ ورکړی دی چې د شنبې په ورځ 2290 پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې لویزیانا د جمعې په ورځ 2600 پیښو راپورټ ورکړی و. مکسیکو د شنبې په ورځ د څه باندې 6900 پیښو راپورټ ورکړی و. روسیې د شنبې په ورځ وویلې څه باندې 6900 پیښې درلودلې. د امریکا څه باندې 6 پلي سمندري عسکر په اوکیناوا کې د امریکا په بیس کې په کورونا وایروس اخته شوي دي. جاپان د شنبې په ورځ وویلې ټوکیو تایید کړې چې په پایتخت کې 2690 پیښې ثبت شوي دي. په څلورو پرله پسې ورځو کې په ټوکیو کې څه باندې 290 پیښې ثبت شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو په حکومت باندې اعتراض کړی دی چې په دغه ولایت کې د کورونا د ناروغانو د علاج په خاطر د نوي جوړیدونکو روغتون چارې ډېرې ورو مخې ته روانې دي. مسؤلینو ویلي وو چې په یو میاشت کې به دغه روغتون تکمیل شي. خبریال ابراهیم رحیمی راپور شا کړی دی.
په داسې حال کې چې په پکتیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 0 تنو اوخته، پکتیاوال په دغه ولایت کې د کورونا ناروغانو د درملنې په خاطر د نوي جوړیدونکو روغتون چارې سستې بولی. د پکتیا حکومتي چارواکو د اپریل میاشتې په وروستیو کې د یاد روغتون د چارو د شروع پر مهال ویلي وو چې په یوه میاشت کې به جوړ او پرانستل شي، خو پکتیاوال وایي چې د نږدې 2.5 میاشتو په تیرېدو سره بیا هم نه دی تکمیل شوی. په دې اړه دغه ولایت دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي:
نو موږ دا غوښتنه لرو چې باید دا زر تر زره جوړ شي. دا مریضان خو ورځ په ورځ زیاتېږي، کمیږي نه. دا خو زر جوړ نه شي، دا خلکو ته ډېر تکلیف دی، ډېر ستونزه ده.
د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د کورونا سمه جدي ونیسي، ځکه چې خلک غریبانان دي. شخصي روغتونونه کې چې وایي سي خلک پیسې لري نه، هغه کې پیسې غواړي
په کورونا وایروس د اخته ناروغانو د درملنې یاد روغتون چې په وخت کې برسلو کسانو د بسترې کولو وړتیا ولري، د ارګ له لوري د 500 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي. د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی غړی حفیظ الله مبارز په مجموع کې پر دولت نیوکه لري چې ګوند د بیا رغونې اکثریت پروژې هغو ساختماني شرکتونو ته ورکوي چې د په وینا په خپل وخت یې د تطبیق وړتیا نه لري.
هغه قراردادیان یا هغه کمپنۍ چې دوی ته وعده ورکوي، ولې بدبختانه بیرته په خپلې وعدې نه دوی درېږي نه، او ستونزې مشکلات ټوله په هغو شرکتونو کمپنیو کې دي. دولت باید داسې کمپنیو ته قراردادونه وکړي چې دوی هم د معیار او هم هغه وعده چې دوی ته سپارل کېږي په هغې وعدې روغتون وي، که همداسې نوره د بیا رغونې ځایونه یې بشپړه کړي.
د روغتیا برخه د مسؤلینو په وینا نن یک شنبه په دغه ولایت کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1,105 تنو ته ورسېد. له دې جملې نه 10 کسان مړه شوي او تر 500 زیات نور جوړ شوي دي. په همدې حال کې د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ولایت خان احمدزی ظاهراً له قراردادي ساختماني شرکت څخه په دفاع سره وویل چې د تخنیکي موادو د کمښت له کبله یې چارې په خپل وخت ترسره نه شوې.
مخکې ستونزه دا و چې دلته غدي ولونه د دې لپاره چې واغ کوم سامانونه